په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته ورجست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوی. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د امریکا او پاکستان چارواکو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر مسله بحث وکړ. دا هم ری چې د ملي مصالحې علي شرم مشر په هند کې لوړ رتبه هندي چارواکو سره یو بیا د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. ناټو وایي په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په پام سره ختموي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون تبادله شول. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولټنبرګ پرون په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو. ستولټنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دغه ځواکونه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د ترکمنستان سفیر تبادله کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو دا اسناد د اجرایي کېدو لپاره تبادله کړل. د افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیک مشارکت تړون د 1990 لمریز کال د کاب یهود پر دویمه اشقابات د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د دوړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړی و. ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا، ګازو او ترانزیت په برخو کې پراخې همکاري لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي که میوند اتلان د او ګولونو په توپیر خپلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړي، د سیمرغ البرز پر ځای به له لومړي ګروپه د دویم ټیم په توګه نیمایي پایلوبې ته بریالی سي. خو داسې ښکاري چې د البرز چانس زیات دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د مو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د دې فدراسیون پر اساس تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 215 تنه اعدام سوي او د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې 190 تنه اعدام سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې ایران ډېر تر قانوني عمر کشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورونو کسانو د لاسرسي امکان سشکر له ادم سره د مبارزې د نړیوالې ورځې موضوع ټاکل سوی ده. د هغه څه دي چې د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون په وینا په ایران کې په پام کې نه دي نیول سوی. د قرغزستان ولسمشر وایي که په دغه هیواد کې د قدرت خلا د ستونزې د حل لپاره نوې کابینه تشکیل سي، تیار دی چې لواکه لرې سي. سورونبای جنبیکوف نن جمعه پر خپل ویب سایټ په ویلامه کې دا هم ویلي، کله چې اجرایه مشروع چارواکي تصویب سي، دی تیار دی چې د قرغزستان د جمهوري ریاست له څوکۍ لرې سي. جنبیکوف دا تازه څرګندونې د اپوزیسیون ګوندونو په مشرۍ له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته کوي. دغه ګوندونه وایي د اکتوبر میاشتې د 4 نیټې په پارلماني ټاکنو کې د درغلۍ له کبله یوازې هغه ګوندونه ګټونکي سوي چې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري. پر ټاکنو د ولاړې سوي لانجې د حل لپاره د سیاسي مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. په زرګونو مظاهره چند د اکتوبر له 15 لارو سړکونو ته راوتلي او پر 6 نیټه یې ځینې دولتي ودانۍ ونیولې. د اپوزیسیون ګوندونو د قرغزستان حکومت د پارلماني ټاکنو د پایلو باطلېدو ته مجبوره کړ. د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړه او کولی سي چې سر له سبا شنبې په عامو مناسبتونو کې راڅرګند سي. ډاکټر شان کونلی وویل په کورونا وایرس د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو 10 ورځې پوره سوې. د پرمختللي تشخیص بهیر ته په پام د معالجې ډلې ارزونه دا ده چې اوس په عامو ځایونو کې د ولسمشر ټرمپ حضور بې ضرره دی. ډونالډ ټرمپ په کورونا وایرس کووید 19 ناروغي تر اخته کېدو وروسته درې ورځې په روغتون کې هم تیرې کړې. ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې ویلي وو فکر نه کوي چې ساري ناروغي دی ولري، ځکه د شوالي احساس کوي او کولی سي په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. دغو څرګندونو په روغتیایي متخصصانو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې ځکه ولړ کړې وې چې د ولسمشر ټرمپ په کمپاینی غونډه کې ګڼ برخول ماسکونه نه کاروي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال سکاټ میلر په کتنه کې وسوه. دواړو لوریو له افغانستانه د امریکایي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه هم خبرې کړې. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. آزاد خبریال طاهر خان چې په دې اړه د امریکا د سفارت اعلامیه کتلی آزادی رادیو ته وویل،
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. دا هم ویل شوی چې دواړو غاړو د بهرنی ځواکونو د وتو وروسته د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه باندې په یو لار نقشه هم خبرې وکړي. البته په بیانیه کې دا څه نه دی ویل شوی چې دغه لار نقشه یا دا روډ میپ دا څه شی دی.
د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد میلر او د پاکستان د پوز لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړې چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د راپور لمخي دوی په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتي ترتیباتو د سیمې امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبري کړي. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره په کتنه کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبرې له سباندې یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې، خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلارې پر سر موافقې ته نه دي رسیدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوز وای زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر د پاکستان د پوز د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیلزاد پاکستان ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
ومردل چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه مطرح کړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر چې په هندوستان کې دی د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري کړې دي. وم کې د چې عبدالله نن د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د افغانستان د سولې اړوند ورسره خبري وکړي. فیروزی عزیزی چې په هندوستان کې د موضوع تعقیب کړی ده نور حال درکوي. فیروزه جانی، نن به د افغانستان د سولې پر کوم اړخ له هندي چارواکو سره شغلی عبدالله خبري کوي؟
مننه. بلې، نن د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په نوي ډهلي کې د هند له لومړي وبخې د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلي عبدالله، تیر ماښام ما ته وویل چې، یا ازادي راډیو ته وویل چې نن د جمعې په ورځ د هند پر وخت باندې پر 12:30 بجو له جی شنکر سره وګوري او د افغانستان اړوند به ورسره خبرې وکوي. ښاغلی عبدالله دا راته وویل چې په دې لیده کاته کې هم موضوع د سولې ده او هغه مسائل باندې به سره خبرې وشي چې څنګه کېدای شي هند په دې برخه کې همکاري وکړي چې د نورو ګاونډیو هیوادونو توجه جلب کړي. هغه بهرنۍ اړیکې چې هند له نورو هیوادونو سره لري تر څو د افغان سولې لپاره روانه تقینات ورکړي، چې چیرې په افغانستان کې سوله وي نو سیمې ته به هم ثبات رامنځته شي. دا مسائل ته د افغانستان د ملي مسلې شورا مشر عبدالله عبدالله وویل. او صالح صاحب تر دې مخکې پرون ښاغلي عبدالله د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره وکتل، هغه هم ورسره ژمنه وکړله او دا یې وویل چې هغه سوله دوی هم په افغانستان کې غواړي چې هغه د افغانانو د منلو وړ وي او ټولو ته پکې خیر ورسیږي. همدارنګه ښاغلي عبدالله پرون مازدیګر د هند دفاعي او تحلیلي چارو مطالعاتو په یو انسټیټیوټ کې وینا وکړله. په هغه کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې دوی له ټولو هیوادونو غواړي چې خپل رقابتونه د پریدي او په افغانستان کې د سولې لپاره همکاري وکوي. د تر اوسه پورې همدغه مسایل شته او کله چې لیده کاته وسول چې یو نیم ساعت وروسته به د لیده کاتل د هند بهرنیو چارو وزیر سره وسي، هغه وخت چې وبه ګورو چې د بهرنیو چارو وزیر له ښاغلي عبدالله سره کومې ژمنې کوي هغه معلومات به هم وخت په وخت شریکو. خو تر دې وړاندې ښاغلي عبدالله اسلام آباد ته سفر کړی و. په هغه سفر کې د پاکستاني چارواکو هم ژمنې دا وې چې په افغانستان کې غواړي سوله وسي او دوی ورسره همکار دي.
ډېرې مننه فیروزه عزیزي. و په هندوستان کې چې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د کتنو په اړه څرګندونې کولې، ښاغلي عبدالله فهم کې لري چې نن د غرمې شاوخوا د هند پر وخت د غرمې شاوخوا د هند بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې افغان کډوال چې ماشومان په ایران کې لزده کړو به برخې دي، ایرانی چارواکو غوړي چې دوی ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزی د دې کډوالو یو استازیتوب په استازیتوب د ایران له حکومت غوړي چې هغو ماشومانو ته هم شونځي ته د تلو امکان برابر کړي چې میندې او پلرونه په دې هیواد کې د استوګنې اسناد نه لري. ښاغلی نورزی احمد تکل ته وویل
شش کال مشکلات ستا او ایران حکومت دا وای او هغه سره چې په خاطري مکتب ته یا مدرسې ته هغه سره پرځم او نو یې سره زما مکتب کې نه پرځم. نو یې سره مثلا دا وستاس کوچنی د وو کال سی بعد لا سی مکتب ته ایران دولت وای یې نه پرځم. منګر یا پلار یا مور سم صحیح مدارک ورلی یا کني مدارک نه لی به مدرکې زه هغه سره په مدرسې کې نه پرځم.
بله نورزای صاحب، دقیق معلومات شته چې په ایران کې په کوم شمیر کډوال افغان ماشومان لزده کړو به برخې دي؟
د سازمان ملل د ایران د سروې د مخه 480,000 نفر په ایران کې تحصیل کوي او هغه خلک چې به برخې دي هغه په دې به برخې دي چې کم احصائیه نسته. حدودا 3.4 میلیون پر نفوس ته د ماجرو چې 1 میلیون د سازمان ملل در نظر لاندې دي تقریبا 980,000 نفر. دقیق معلومات هیڅ سره نه لري چې آیا 3,000 نفر شش کاله تحصیل پاتېږي، 5,000 نفر پاتېږي، څومره نفر پاتېږي. هغه معلومات چې موږ لرو په زرهاو دي.
د ایران په کومو ولایتونو یا سیمو کې د ممنوعیت لګېدلی؟
دا ممنوعیت لګېدلې دي په ټول ایران کې دی او دستور د وزارت داخلي دی او اصلي مخالفت د وزارت داخلي دی او دلیل دا دی چې دوی وای کچيري کماشوم لارسي مکتب ته دا یو نو جواز دی د دې چې خانواده او د کورنۍ پاتېږي په ایران کې او یو نو تشویق دی د لپاره چې نور به کارتو خلک راسي ایران ته او خپل کوچنیان ورکی ماشومان ورکی مکتب ته او دغه رویګا دوی دلته په ایران کې پاتش.
نورزای صاحب دا یوازې هغه ماشومان دي چې نوی خوندزیو ته ځي او که هغه چې لپخواره یې خوندزیو ته ځي او شامل شوی دي هغه هم په دې کېشته.
خبره ده شی چې ممنوعیت اکثر هغه خلک شامل کیږي چې ماشوم یې د وو وکلن دی او تازه غواړي ولاړ سي مکتب. دلته د وو کالو چې سي ځینو مکتب ته ایران دولت د ممانعت کوي. او بل خبره دا ده کچیر پروش کال یا ورن کال تاسو په سر شمالی کې شرکت نوای کړی هغه هم مکتب ته نشه تاسو یعنی تا وو هم سم اتم سم موویل دی بستونزی موویلی دی شش کل داغ سونزر علی چی ده ایران دولت تاسو سر چی کانونی اسناد نرلی داغ پرابلم تاسو پیش کی داغ مسئله و داغ مشکل تاسو پیش کی چی تاسو وانستی مکتب
مننه نورزای صاحب او ورستی پختنه دا چی دا ممنوعیت د کوم عمر یا کوم ټولګیو د ماشومانو لپاره دی؟
ممنوعیت چې ستا اکثر هغه اول سمفیان دي چې اول سمف ته ځي او د هغو لپاره دی چې نه پرېږدي. او دوم دا مسله ده چې که چیرې تاسو پروش کال او وړن کال په سروي کې شرکت نه دی کړی نو خبره د سروي ده. ایران دولت ډیر کوشش کوي چې د مهاجرو کموالی راولی په ایران کې او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنکي چې دوی ته قانوني زمينه پر هم سي دي پر چې دوی تحصیل وکي او شش کال غواړي لار سي پنځم شپږم اتم نهم لسم سمفته د ایران دولت ساسو مخنیوي کوي وای تاسو باید په خوا په سروي کې شرکت کړئ چې شش کال مو اجازه درولای چې لار سي.
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای وو. وروستای راپور دا دی چې د کونړ او نورستان ترمنځ لاره شاوخوا 1 کیلومتر ده، خو د لارې خرابوالی د دې سبب سوی چې خلک پکې په ساعتونو ساعتونو مزل وکړي. روحولان وری تفصیل لري.
د کونړ او نورستان اوسیدونکو وای د پارونه صداباد د سړک د رغولو په اړه د دولتي چارواکو لبیا بیا ژمنو ناهلی شوی دی. دا مهمه لاره چې په نورستان سربیره د کونړ د پیج درهم لا صداباد سر نخلوي له کلونو راهیسې په خراب حالت کې ده او پرې پراته ولسونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکي محمد یاسین سجاد وایي
صداباد او د پیج درې عمومي سړک دا د ډیر وخت نه تخریب ده. په ډیرو ځایونو کې ستونزې دي. هغه چې معذب لګ دی په اداراتو کې دوی دغه سرک د تخریب لوجې نشي کولای چې خپل وظایف ته په خپل وخت رسیدګي وکړي. ترڅنګ د مریضانو د سپینګیرو د زنانو ډېرې ستونزې دي چې دغه سرک په وجه باندې دغه ولسونه دغه پرتی ولسوالۍ په دغه سیمه باندې دوی د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو محمد موسی وای
زموږ ډېرې ناروغان روختون او ډاکټر ته لرسیدو وړاندې په لار کې مري. حکومت چې ډاکټر ته په ډېر ستونزو سره ورسیږي غله بدو بدر شوی وي. موږ د سرک د کندو کپرو لوج ډیرو ستوند سره مخامخ یو.
د اسداباد او پارون ترمن سرک شاوخوا 1 کیلومتر اوږدواله لري چې غرنې نورستان له کونړ سره وسلوي. د دې سرک د پخولو لپاره وخت په وخت سرویګان شوی او چارواکو یې د زر رغولو اجمنی کړي. د کونړ د ولایتي شورا پخوانی رئیس جمال الدین سیار وای
دا وخت د سی دغه سرک زیات خراب شوه دی. دغه ستوند چې دی دا به خزیت دی او بار بار موږ سره مرکزی دولت وادي کړي چارواکو وادي کړي تر وسه دغه وادي نه دی پوره شوی او دا سرکونه مغه سوران او کندواله پراته دي.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د نورستان لوري د دې سرک جوړولو کار له 2 کلونو را په دیخوا روان دي او د ټولګټو وزارت ورسره ژمنه کړي چې د کونړ لوري به ډیر زر چاري پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
د پیج او نورستان سرک چې د ډیزاین شوی دی وزارت فائدہ می سره چې دمغه خبرې شوې دي او وایي چې مون کوشش کوو هر څومره زر چې کیږي چې په دې باندې عملن کار شروع کوو. یو دوه درې بخشه 4 بخشه 10 کیلومتر ده. دوی خو ویل دي چې مون کوشش کوو چې زر شروع کوو.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی وای د پارون لورې د سرک په 2 برخو کار روان دي. د هغه په خبره چې په ژمي کې د کار نه تر سره کیدو او په لار کې د غرونو د زیاتوالي لامل کارونه د زند او خند سره مخ کیږي خو بیا هم چاريخي روان دي.
د نورستان کونړ عمومي سرک بل خصوص د نورستان په اراضي او جغرافي کې سلور لاټونه دي چې 2 لاټونه عملاً کار قربان دي جریان لري چې دغه 2 لاټونه تقریبا 1.5 کیلومتر جوړی او تقریبا د 40-50% کار پر مخ تللی ده او یو قسط پیسې مې وستلی ده د شرکت والا. اما دوه نور لاټونه د ډیزاین او برآورد نه وتلی ده، تر اوسه پورې تدارکات ملي هغه پاس کړی نه ده.
د کونړ او نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د اسدآباد او پارون ترمنځ د غزیدلی سړک لکنډو کپر او نه جوړېده شکایت کوي چې په کونړ کې کلونه وړاندې د نړیوالو ځواکونو په مرسته شاوخوا 200 کیلومتره سړک پوخ شوی و چې اوس یې ځینې برخې تخریب شوي، او د کونړ خلک وایي که دولتي ادارې رغولو ته پاملرنه ونه کړي د نړیوالو په مرسته دا جوړ شوي پاخه سړکونه به یو مخ بیرته په خامو سړکونو بدل شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولي کړي. د مجلې په پیل کې د القاب ارزښت او تاریخ ته تم شوی یو.
تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ ته تاسو وګوري، منځنی تاریخ وګوري، وسنی تاریخ بیخي له القاب نه ډک دی.
د مجلې ځانګړې راپور مو د ډولۍ فرهنګ ته ځانګړې کړی دی.
نږدې وي جړاګان مې خو ځان مرکولم چې اوس بلویګو دي کې ډېر کم عقل شته دی، ډېر ډولۍ ولویږي.
په هنر جاج کې د ادبي فنونو په ارزښت بحث کوو.
د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستره ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیر راي کو.
په ځرپاڼه کې به د خوږو ماشومانو لپاره د مرغۍ شیدې کیسه واوري.
زویا په کور کې لرګي خلاص شوی دی، ولر شه د غرنه لرګي راوړه. ابراهیم وویل خدام اورې زبلار شم لرګي براوړم.
او په پای کې به د مسکا د ورځې په تاریخ او ارزښت له لیمی علیزی سره خبرې وکړو.
آزادی
رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د مسکا نړیوال ورځ د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ د مسکا نړیوال ورځ نمانځل کیږي. له دې ورځ هدف دا دی چې په خپلو شونډو هم مسکا خپره کړو او هم نورو ته مسکا ورکړو. په همدې هیله خبرونه پیلو. تاسو به د لقب پاړه ډیر اوریدلی وي. آیا کله مو پرې فکر کړی چې لقب څه ته وایي او څه وخت د چا لخوا او ولې چاته ورکول کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نوریه جبارخیل به په یو تفصیلي راپور کې را ځواب کړي.
لقب چې جمع شکل یې القاب دی یوه عربي کلمه ده چې هغه دویم نوم ته وایي کوم چې په ټولنه کې د یو شمېر ځانګړو اعمالو له مخې د ټولنې د نورو وګړو له لوري یوه شخص ته ورکول کیږي. که څه هم د دغو لقبونو ورکړه له ډیره پخوا راهیسې موجوده وه، مګر دغه القاب په افغاني ټولنه کې هغه وخت زیات شول لکه نه چې د اسلام مبارک دین په افغاني ټولنه کې خپور شو. لیکوال او تیرونکی ضیاءالرحمن حسرت راته لقب را پیژني او هم یې د تاریخ په اړه وایي.
لقب خپره د انسان د کارکردګۍ یا دغه د شخصیت په ځواب کې ورکول کیږي، یا یو لس ورته ورکوي، یا هم دغه د یو کمال لمخې غاړ وندې ادارې ورته ورسپاري. دقیقا تاریخ نه لري چې موږ فیصله وکړو چې دا په کومه نیټه یا په کوم کال د لقبونه شروع شوي دي. داسې ویل شو چې د انسان د پیدایښت سره یو ځای ورکړل شوي دي. د حضرت آدم علیه السلام خپله د الله جل جلاله یو لقب لري، تر هغې وروسته حضرت نوح علیه السلام لقب لري، تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. بیا په افغانستان کې په تیره که موږ د یما بادشاهۍ ته فکر وکړو، په هغه وخت کې هم د بادشاهۍ په نظام کې ځینې خلکو چې القاب لرل. تر هغه وروسته زموږ لرغونی تاریخ که تاسو وګورئ، منځنی تاریخ وګورئ، اوسنی تاریخ خو بیخي له القاب نه ډک دی.
د نوموړي په خبره چې القاب په دریو برخو ویشل کیږي چې د رسمي، ولسی او علمي څخه عبارت دي چې په اوس وخت کې په افغاني ټولنه کې دغه درې واړه موجود دي.
موږ ځینې رسمي القاب لرو چې دولت خلکو ته ورکړي، خو دې تاریخ ډیر لاندې لاند په دې معنی چې ممکن د دېرش کالو څخه وانه وړي. لا ته دی هم کم راځي ځینی ولسی القاب چې دی پیړی ته تیری شوی دی او مونږ هیڅ کله نیټه ورته نشو دقیقه ولای لکه خادم دین رسول الله د جهاد اتل د افغانستان د ازادۍ اتل بابا چې مونږ احمدشاه بابا میرویس نیکه د نیکه لقب خپله د ولس په خود لوري ته تمرکز شوی دی تر دې وړاندې مونږ خوشحال بابا ته فکر وکړو دغه د بابا لقب خپله د ولس له لوري خوشحال خان خټک ته ورکړ شوی دی تر خوشحال وړاندې پیرو خان ته که تاسو فکر وکړئ پیرو خان ته د پیرو خان لقب خپله د بایزید نامه سره یو ځای شوی دا پیر خپل لقب به روخان بو سر سره یو ځای شو دا القاب چې زمونږ په تاریخ کې ورته ورکړ شوی دی لږ را وروسته مونږ بیا ځینې نور القاب پیدا کړل چې په علمي کچه مونږ خلکو ته وکارول یو عالم سړی چې دغه شخصیت خی لاسته راوړنې لرلې دغه د علمیت له مخې مونږ هغه ته د اعزاز په توګه القاب ورکړي چې زه په افغانستان په اوسني تاریخ کې درته د بیرګې په توګه د علامه استاد پوهاند عبدالحی حبیبي علامه استاد پوهاند صدیق الله رښتین نمونه درته یاد کړم چې ځینې القاب مونږ اوس دولتي پیدا کړي دي چې د تاریخ ممکن پنځلس کاله برګې نیسي چې کله نولسم شل قاضي له لوري ځینې دولتي چارواکي چې هغوی یا اهلیت لري یا نه لري خو د په دولتي کچه هغوی ته ځینې القاب ورکړل
حسرت وایي چې په معنوي لحاظ یو شمېر لقبونه چې د تحقیر لپاره هم کارول کېږي شته چې له مخې د اړوند شخص بې کفایتي کم عقلتوب او نور معلومیږي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې په عربو کې القاب زیات کارېدونکي دي او یو ځانګړی اسلامي صبغه هم لري
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به غیر خپل نومونه نور نومونه مثلا عائشه رضی الله تعالی عنها ته نوم یې کړه حمیره به نبی علیه السلام ورته ویل داسې زوجوته خپل نبی علیه السلام کنیا یا لقب ابو القاسم او سره د محمد صلی الله علیه و سلم نوم کنیا ابو القاسم په عربو کې دا یو عادت و او دغه عادت به اسلام کې هم پاتې سو معمولا یو اضافه نوم غیر خپل نوم نه نور لکه په اسلامي تاریخ کې مونږ وګورو د سې القاب دي حجت الاسلام شیخ الاسلام زین الاسلام فخر الاسلام داسې نور نومونه شیخ الامام مولانا مولوی ملا
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ژبو پوهنې د برخي استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې القاب معمولا په ګرامري لحاظ ستاین نمونه دي او د استعمال لمخې د ټولنې نور وګړي دی او شخص لپاره استعمالوي
لکه نو شمیر لقبونه دي چې د لقب په حساب باندې هغه اصلي خپل نوم نه دي مګر د کشرانو د خوانه مشرانو ته ځینی نومونه دي او هغه د احترام لپاره د مشران دي نو د احترام لپاره دوی دغه نمونه کوي چې دا رواجی نمونه دي چې په دې ټولنه کې مروج شي مثلا مشران ته اکثریت چې د سپینګیری خلک هغه ته مثلا د بابا لقب ورکوي وای یا کاکا ورته وای یا ماما وای دا ډول دي خو په ځینو کورنۍ کې به دا دي چې مثلا دغه بابا او د کاکا او ماما سره بیا ځینې نور کلمې له نمونه استعمالی مثلا لوی بابا یا مثلا وروکی بابا ځکه چې هلته څو کسایی نو د هغې دپاره چې تفکیک وشي
د نوموړي په خبره کله چې یو کس ته لقب ورکړل شي نو په هغه ټولنه کې بیا څوک په خپل نوم اړوند شخص نه یادوي دا ځکه چې پر وړاندې بې احترامي کیږي دا چې په کورونو کې خزینه او تڅ ډول القاب ورکول کیږي اغلی زرغونه زیاتوي
زمونږ په ولسی هغه سیمو کې اکثریت نمونه مثلا نوې چې مشرانو ته مثلا ابیو اتیو که څوک پیژنګلوی یا نه پیژنګلوی خو چې مشرانی مثلا چا تابعی وای چا تعدی وای چا تانا وای لکه دا نمونه اخستل کیږي د دې لپاره چې هغه مشران دی او خپل نوم یې څوک نه یادی
نوموړی زیاتوي چې یو شمیر تصغیری القاب هم شته چې په کورونو کې د مشرانو لوري ماشومانو ته ورکول کیږي او یا همزيني نمونه کوچني کیږي
یو خو د مهربانه او د مینې په خاطر باندې اکثریه مثلا یو څوک یو ماشوم د نومې فرض کوم ګلالۍ ده هغه ته ګلو وای یا مثلا الکان کوي سیف الدین دی هغه ته بیا سیفو وای مثلا د سی هغه شادي حتی د حیواناتو نمونه هم ورته کاری مثلا پیشوګي مثلا چنچلا یا فرزان مرغی یا فرزان دسی او شی ورته وای
ډاکټر زرغونه وای چې د القاب په کارونه کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي نه دا چې په غیر شعوري توګه دی القاب وکارول شي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو همایون بهادوري وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر مشرانو ته ځانګړي القاب ورکول کیږي.
مونږ مشرانو ته بعضو ته د مشرتوب په خاطر باندې د القاب ورکول کنه چې اقاب لالا ده. نو بعضې کې مو ماما نه ویم خو هغې ته مونږ د ماما لقب ورکولی شو او بعضې ته د خپل هغه د خپلوانۍ یا د نږدې د دوستۍ هغه له لحاظ هغو ته مونږ اقاب لالا وایو چې هغه د مونږ د خپلوان نه وي هغو ته مونږ کاکا کلمه استفاده کو او بعضې ته به بیا چې مشر وي هغو د احترام په خاطر مونږ څه هغو ته اکا وایو چې اکا هغه ورسره استعمالو.
دی وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمېر په معنوي لحاظ خراب لقبونه هم رواج لري، لکه ځینو کسانو ته د شین لقب ورکوي چې معنا یې ډېر کم عقل توب دی. دا چې په ولس کې ولې القاب ورکول کیږي څلور شکلن ځوان محب الله امیری په اړه وایي.
او ځکه موږ خلکو ته خلقبونه ورکوو، یعنی مشرانو ته، بعضو ته، یا هغه څوک چې په ټولنه کې مخکښ وي، د دې لپاره چې د هغوی احترام وشي. یعنی بعضې کسان چې په یو ټولنه کې پریکړې کوي او کارونه مخکې وړي، د خلکو ستونزې حل کوي، هغو ته د خادم یا د خلکو مشر توګه ورته کو لقب ورکوو.
لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت بیا وایي چې یو شمېر رسمي القاب پرته لدی چې د اړوند شخص ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي ورکول کیږي، چې دا چاره بدې پایلې لري.
ځینې القاب دي چې هغوی مثبت اغیز لري، ځینې دي چې هغوی منفي اغیز لري. مثبت اغیز د هغو القابو دی چې هغه لقب دغه شخصیت له جوهر سره سر خوري، دغه انسان له شخصیت سره سر خوري. یعنې دغه لقب که مونږ ورته کارو، هر څوک فکر کړه دې باندې دا لقب تدریقي، که مونږ فرض کړو لوی استاد پوهان صاحب رښتین ته، که مونږ هغه ته د لوی استاد یا د پوهان یا د علامه لقب کارو، هغه کې د هغه کارکردګي یا د هغه شخصیت یا د هغه همت د دې غوښتنه لري چې باید دغه رقم ته یو لقب ورته ورکړو. چې دا په هیڅ دور د تاریخ او یا هم په هیڅ یو کټګوري کې د اهانت په توګه نه کارول کیږي.
د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې یو شمېر القاب چې د نفس غرور پیدا کوي د اسلام له نظره باید ونه کارول شي. هغه وایي
د اسلام نظرانه مخالف نمونه نه دي، مګر هغه نمونه چې اسلام منې کړي، لکه شاهین شاه، داسې نمونه پیغمبر منې کړي دي، لدینا احکم الحاکمین، دا نمونه دی الله رب العزت نمونه دی. په دې نمونه سره باید احکم الحاکمین او دا رقم شاهین شاه داسې لقبونه او شبیه دی لقبونه چې هغه ډیر عزت او سرلوړي او غرور د نفس پیدا کوي، له دې نه باید مخنیوی وسي.
په فولکلوریک ادبیاتو او لرغونو فرهنګي روایتونو کې به مو د ډولۍ په اړه حتمی اوریدلی وي. د ډولۍ کلمه لا هم زموږ د ولسی ادب یو معمول کلمه ده. په خوا به د واده په مراسمو کې ناوی د شاکور ته د ډولۍ په وسیله انتقالې ده. د تیز رفتار موټرو پر رامنځته کېدو سره دا دود یو څه کم شوی دی. راځئ باز محمد عابد غوښ شو چې د ډولۍ دود ته تم شوی.
دا سندره کلیوی خو عمر خړلو میرمنو ته د خپل اولادونو د خادو یاد تازه کوي، نو بلې خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناوی توپ د ارمان غټي هم رټو کوي. دا سندره په خوا په داسې موقو ویل کېدله چې ناوی به د خاون په کور کې له ډولۍ څخه راښکته کړه او قدم به یې ورواخیست. ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوانه رواج لري او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي. شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري، د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یوه کور نه بل ته بوتللي.
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې، یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوڅې کړلې، په زانګو باندې وتړلې، ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو، هغې باندې به د پاسه به رنګارنګ شالونه واچول. ډولۍ پسې به ډله خلک روانو، ماشومان به هم پسې روانو، که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یې وارې ګرځوله.
خو د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یوه میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي.
او لکه خپل موږ په ډولۍ کې وړي یو، ځینې ځینه لرې وي، ځینې نږدې وي. جړاګان مې خو ځان مړ کول موږ چې اوس بلویږو اوس بلویږو، دې کې خو ډېر کم عقل شته دی، ډېرې ډولۍ ولویږي او لاندې ګزار شي لختوی له ولږي غاټې غلغل مغل پکې پیدا شي. ډار څنګه نه جوړي، ښځې زړه چوي، خدا که هغه مېړه نه زړه تور شي پسي ته دغې غم کوي. اوس خدا دې موټر حساب دی، مخکې خو ټول عامه خاص ډولۍ وه د خوګیانو.
دا میرمن وایي چې کله کله به یې له ناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشومه جنۍ په دې خاطر کېنوله چې ډولۍ وړونکو ته ناوي درنه ښکاره شي.
دا یو ګپ غوندې برابرۍ ده. خل بعضې خل چې دا جلکۍ وړه وي چې پرېږې تیږه او سوچ درنده وخېږي چې بیا دغه ورا خلکو په اوږه وړي وي که نه، چې هغو ته یو ریکارډ معلوموي چې یاره موږ داسې درنده که هغه دونه به تر کې وي. خو دا موږ ځکه د ماشومانو سکینه وي، هغه سکینه چې دا کې او تیږې وسای چې وزې تره.
د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی بیا وایي چې په ښار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کېږي او د پلار له کوره پکې راوستل کېږي.
عبدالهادي اسریما په خاورونو کې دود دا ده چې کله واده تیار شي نو د الګ کورنۍ ګاډی ګل پوش کی او دغه شاو خپل په دغه ګل پوش ګاډی کې کېنول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوي کور ده روان شي سره د ګاډو د قطاره. هلته چې ورسیږي نو لږ ځنډ څخه وروسته ناوي او شاو دواړه په مغه ګل پوش ګاډی کېنول شي او د شاو کور ته روان شي. لاره کې ښار ته په کوم مهم چوک باندې چې هلته یو دوره دوی وهي تر څو خلک وپوهېږي چې د واده یوه قافله تیریږي.
خو د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی بیا وایي چې اوس یې هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی.
زما نوم سید حمیدالله پاچا دی. زموږ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور اوس هم ژوندی دی، ځکه ژوندی دی چې دغه زموږ د سیمې شاوخوا یو څه کلي شته چې هلته د موټر د تګ لاره نشته. کله د کلي کې واده وي نو همدغه ډولۍ چې د هغې د خلکو تر منځ یې دومره صمیمیت، دومره مینه او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي، یعنی دا ماشومان، دغه ځوانان، دغه سپینګیری د ډول او د نغارې په اولو سره خپل کلی ته راوړي.
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لاره پیدا شوی د ډولۍ وزه موټرو نیولای دی. خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍ و کې راوړل کی.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغه پښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبی فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه دی، خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څیړونکي نجیب نایل سره د ادبی فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکه. پوښتنه کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوي شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي، هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو. د اړتیا په اړه راته ووایه، فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کې کار کوي؟
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه یوازې موږ دا شی یوازې ادبیاتو پورې مختص کو. فنون چې دی موږ په ورځنۍ ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو. خو هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ورکوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخليږي. مثلا موږ په فنونو کې کنایه موږ په ورځنۍ ژبه کې لرو. بیلابیل برخې چې دی موږ دغه شیان چې دی تشبیهات لرو. خو دا موږ چې وایو چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا ده چې دا ادبیات چې دي بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو موږ یو وینا چې په بیلابیلو شکلونو باندې ارائه کوو د هغې وجه دا ده چې مثلا موږ خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستره ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته ښه رایه کړو. نو د دغې اړتیا په نظر کې نیولو سره دغه علوم چې دي د ورځنۍ ژبې نه رامنځته شوي دي او بېرته موږ تطبیقي اړخ په دغه په تطبیقي اړخ یا تیوري ورته رامنځته کوو. او د دغه په نظر کې نیولو سره چې دی دغه اړتیا هم همدغه ده چې مثلا موږ دغه شیان چې دي چوکاټي کوو.
اوس خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړی کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبې ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي، او باید په عامه ژبه کې موږ کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسې
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ورته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده بې وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومي ښه راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر واوسیږي. د بلاغي علومو مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپله وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا دغه ده.
دغه ادبي فنونو خو یو مسله دا هم وي چې موږ د عام خلک هم کار وو که نه،
بالکل،
خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا ستاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو،
بالکل.
مثلا په عام ولس کې یو خزه وی چې دا فلانی داسې د لکه لخته
لخته
تشبیه وکړه کنه، خو په ډیر ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور دی چې دا باید ولوسل شي.
هو، په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د ځینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیر سیقل شوله یا غش ولا دا ډیره مبتزله شو، د ابتزال تر حد ورسېده، ډیرو خلکو وکاره ولا نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادایي کوي، یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شی د دې خوند منځ ځي. هغه موږ ته دغه علم موږ ته دغه هغه راکوي چې باید موږ ځینې نوي نوي شیان را پیدا کړو او د نوي شیانو په نظر کې نیول رامنځته کېدلو سره ژبه لا خوندوره
کیږي. کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي، د بینوا صاحب او د شمیر نورو مشرانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې په همدې برخه کار کیږي. مګر هغه تیوري چې له هغه وخته د بینوا صاحب له وخته او تر اوسه پورې شمیر مشرانو چې په لار پښتونخوا کې په کار شو، هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوي شیان پسې ګرځي. هماغه مثال، هماغه تعریف او هماغه سي د زړو کتابونو کاپي را روانه تر دا مهاله پورې په نوي شعر کې چې دي هم دغه نوي شیان شته، خودي خواري نه کوي. په دې باندې چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري، نوي شي پسې دوی نه شي ګرځېدل او نه ګرځي. منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په همدغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا عروض دا د نورو ژبو په بنسټ موږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الته رامنځته شوي دي، موږ د همغو د ژبې په چوکاټ کې موږ ته همغسې مثالونه پیدا کړي دي. خو موږ داسې کولای شو چې موږ په خپله ژبه کې نور نور شیان شته چې موږ کولای شو هغې دپاره خپله نمونه کیږدو. هلته نشته دی، دلته مثلا نوس راغلی دی، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د دې علم علما او د دغه کوم زموږ شاعرانو نوي چوکاټونه نوي فرمونه نوي سیزونه رامنځته کړي، د دې لپاره باید دوی نوي نوي نمونه پیدا کړي. یعنی دا په کار نه ده چې موږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل موږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شیان نوي شیان چې رامنځته شوي دي دپاره نوي تیوري رامنځته کړو، نوي تعریفونه رامنځته کړو او دغه نوي کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوي وي دغه چې دی د دې دپاره را نقل کړو په خپلو کتابونو کې فنونو کې. د فنونو په برخه کې زما خپله زړه ده چې څه نا څه کار وکړمه، نو په هغې کې ما خپله نوي مثالونه پیدا کړي او خپله اخلاقي جرأت دا کوم چې نوي نومونه ورته کدم.
نیل صاحب، زه همدلته یو خبره کوم، د هر دور شاعري ځانګړې وي او ځینې بیا موږ ته راپاتې شي چې موږ یې وسم لولو. مثلا رحمان بابا دی، موږ یې وسم لولو، یا دې ته ورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کړو، او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې دی، په فکري لحاظ هم بدلیږي، ټولنه بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده. نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې، هغه څه چې هغه په خوا شوې دي، هغه د حمید بابا شاعری ده چې هغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي، په کې البته همدای راخصی دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره چل لار په کار ده. زموږ وسنی شاعران هم یعنی د وسنی شاعری مارټیا لري چې فنون په کې وټاکل شي، صنعتونه په کې انتخاب شي، او نوی نوی صنعتونه په کې شته، نوی نوی برخې دي په کې. د دې لپاره څه کول پکار دي؟
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع و معنی دي. جامع و معنی په دې معنا باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه تیوري په تطبیق کېږي، موږ هغه کې فرق نشو راوستلی. مثلا 2+2 د حمید بابا په وخت کې 2+2 څلور، او سم 2+2 څلور دي. دغه د سنتونو مسله چې ده د په اوسنۍ شاعرۍ کې چې ده هم شته ده، په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو، د نوي فکر خلک یو، موږ باید نوي فکر را انتقال وکړو. هغه چې هغه وخت کې رامنځته شوی، کولای شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه د هغې هم یوه یادونه وکړو چې مثلا دغه شیان چې دي په تاریخي لحاظ باندې دغسې مخکې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ دپاره بنسټ ښیي، نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کولای شو. او دغسې موږ ته ښیي چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغسې چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یوه پښتو شعر حسب حال په هغې کې مثنوي ده، په هغه مثنوي کې دی د پخواني شعر چې د ده نه مخکې کوم ویل شوی د هغې ښه کره کتنه کوي دی. د مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پینه تطبیقېږي، او که چېرته مثلا چوکاټ ته واچول شي، هغه چوکاټ کې چې دی جګېږي او ټیټېږي دغه مسله ده، د بحرونو مسله. نو دغسې موږ دپاره چې دي پخوانه هم دغسې دا سیستماتیک دا شعر راغلی دی. نو سیستماتیک چې راغلی، موږ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانې خلک یو، موږ په خپل شعر کې چېرته جدت وینو، هغسې شیان وینو چې هغه په پخواني شعر کې نشته دی. ستا مخکینۍ خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر چې په خپل دور کې رامنځته کېږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کېږي.
موږ دغه د عروضي شاعرۍ او د پښتو ژبې خپله شاعري چې زموږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو، او هغه چې زموږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی، دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دې د عربي ژبې قواعد واخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي، هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته هم تطبیق کړو، کومه اړتیا لیدل کېږي؟
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی، د عربي علم ده، انکار ته نشي کېدلی. په عربي کې تطبیق ډېر وړ دی، په پښتو کې د تطبیق وړ نه ده. اړتیا خبره چې ده دغه ده، که څوک یو مثلا ادبیاتو یو محصل وي، سبا ته یو ځای کې مخکېږي، نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخه کې کار شوی دی، او باید یو محصل دغه ولو د دې علم نه باید باخبر اوسېږي. او دا چې د تطبیق وړ نه دی، نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا د یو څو استادانو نه مواره که هغه په ورباندې پوه شي، نور په عروض باندې هم دلته تقریبا څوک ډېر نه پوهېږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا دا تشریح کړي، تطبیق کړي. په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زه څوک ډېر نه وینم چې مثلا په عروض دې هم ډېر پوه شي. نو زموږ د شعر هغه کوم جوړښت چې دی، هغه خدای دې وبخیر، شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی، پوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دي نورو زموږ نورو سازان چې پښتو شعر چې سپیس خجي سیستم دی تطبیقېږي ورباندې او په هغې کې جوړ راځي. او نو فلهذا نور سیستمونه نه دي، خو په دغه کې چې دی زیاتې څېړنې ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه سپیس خجي سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده، هغه تکرارېږي. دغه باید صنعت خلکو ته ښه واضح شي.
ترنو ماشومانو، نن یو ځل بیا تمنا واهی راغلی او ساسو لپاره هغې یو ځانګړې کیسه راوړې ده. دا کیسه د مرغۍ شیدې نومیږي. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو، او کله مو چې واورې ده بیا یې خپلو همزولو ته هم وکړو.
زرپاڼه. مرغۍ شیدې.
په ډیره پخه زمانه کې یو هلک وو په یو کلی کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یو سپین سرې مور وه، نور سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیارکښ و، ډیر کار به یې کاوه. مور هم ورنه ډیره خوشحاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران و. هغه مهربان او زړه سواندی هلک و. وختونه د غشان په ډیر خوشحاله تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دما وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې خکلک ویده شو، یو ناڅاپه دیورا پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتو او بې وشه یې کو. کله چې ابراهیم په وش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دیونه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم، ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دی ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی واوسې؟ دی وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خو دا چلم زه تا ته همداسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوې. دی وویل، سمه ده، خو ته ما ته هغه چل وښیه چې زه هېڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅکلې نو ته هېڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ما ته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوې. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم همدلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو او ویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو د یو چانه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یوه لپه زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس ستا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅکلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شیدې وڅکلې. بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوری را کته کی، چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه، دا تا سره کړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم؟ ابراهیم په خندا شو وی ویل زمونږ د مشرانو یو متل دی چې وایي څه چې کری هغه بری بی هغه دی ته وایي که بد کوي بد به ګوري که ښه کوي نو ښه به ګوري تا تل خلکو ته ضرر رسولی دی نو دا هم ستا د بدو کړنو سزا هم دا و چې دیو مړ شو ابراهیم هم ډیر خوشحاله شو دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلي خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کیښود
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې د مسکا د ورځ یادونه کړې وه د اکتوبر د لومړۍ اونۍ د جمعې ورځ د مسکا نړیواله ورځ ده د مجلې په وروستۍ برخه کې د چین د دولتي پوهنتون له استادې لیمی علیزی سره د مسکا په ارزښت او د مسکا د ورځې په تاریخ خبرې کوو په پیل کې مو د دغې ورځې د تاریخ په اړه پوښتلې
د مسکا نړیواله ورځ په نونساو درش پیتی که در حاوی بال یو هنرمند پا نوم پا ماساچو سیتس ایالت که در بیمیر یو کمپانی لپارا در موسکا یو زیر رسامی مخ جور کرد چه یو بلتا در موسکا اغا خوشحال احساسات یو بلتا رسیدی کوی چه بیا پورستا پا نونساو ننیوی که بیا در انترنت لپارا هم یو رنگ زیر ستیکرون جور سل در موسکا اوس مهالم دا د سټیکرونه یو بل ته د خوشحالي او د احساس یو بل ته د احساساتو د شریکولو لپاره یو بل ته د مسکا ورکولو لپاره هم خلک ډېر د دې نه ګټه اخلي او یو بل ته لیږي او شریکوي نو اوس که موږ ووایي مسکا وایي اصلا وایي کله چې څوک یعنی وایي ډېرې پیسې فیدا کړي هغه د دې د مسکا سبب کیږي نو یوازې دا هم نه ده همدا مسکا چې ده مسکا هم ده کولی شي پیسې رامنځته کړي ځکه چې دغه کمپنۍ اوسمهال دا سټیکرونه که کاله تر 50 میلیونه ډالر عاید لري
که چېرته موږ او تاسې دغه ورځ ونمانځو ارزښت یې په څه کې دی د کوم ارزښت په اساس دا باید ونمانځل شي
زموږ چون استاد زموږ یو جنگ ځپلی هېواد لرو ستونزې زموږ په ژوند کې ډېرې زیاتې دي نو په کار ده چې د پریشانۍ د تیښته په خاطر موږ تاسې په خپلو منځونو کې یو بل ته د مسکا او خندا ډالۍ کړو او دا ورځ ولمانځو زه څه مانده زموږ یوه مسکا کولی شي د نورو لپاره د خوشحالۍ سبب شي د مسکا موږ د مسکا په واسطه خپل هغه خوښي احساسات چې لرو له نور سره شریکوو او هغوی به د ورځې په ترڅ کې همدا د دوی په بدن کې یو مثبت انرژي تولیدوي او دوی کولی شي خپل هغه ټول کارونه په ښه توګه ترسره
کړي که څه هم دغه ډول ورځې په د نړۍ په نورو هېوادونو کې یا په پرمختللو ټولنو کې ډېرې په شوق او ذوق سره نمانځل کېږي مګر په افغانستان کې دغه مسئلې داسې دي چې څوک ډېر پام ورته نه کوي او یا حتی اکثره خلک ترې خبر هم نه وي څنګه کولای شو چې دغه ډول د خوښۍ ورځې چې دي یا دغه ډول ورځې چې پر رواني لحاظ په اروایي لحاظ موږ هېوادوال خوشحاله کې دا دلته مشهوري کو او دلته ونمانځو
بله چې زموږ وطن موږ څنګه پلی هېواد دی او دې ته موږ ډېر ضرورت لرو چې دا ورځې د خوشحالۍ ورځې د مسکا د خندا ورځې دلته یعنی رسمي کړو نو یوازنۍ لارې همدا سوشل میډیا او رسنۍ دي چې لکه موږ د رسنۍ له لارې کولی شو دا پیغامونه او دغه ورځې په رسمي توګه غږو او هم څنګه همداسې په مکتبونو پوهنتونونو کې یعنې که موږ په نورو نړۍ کې وګورو هغوی د دې لپاره دا رسمونه په مکتبونو ښوونځیو کې د یو زیر سپیکر لرونکي په کانی په یعنې همداسې په ښارونو کې دي لکه د بیرغ بیرغونه چې موږ مثلا د ازادۍ په ورځ په ښارونو په ښایسته کوو همدا رقمدوی ډول ډول په قانون څخه کار اخلي نو کله چې موږ هم همدا د خندا ورځې په مناسبت خپلو کورونو مخ ته یا د ښارونو د کوڅې همداسې پوهنتونونو نورو رسمي ځایونو کې د دغه ډول په قانون څخه کار واخلو نو کېدای شي زموږ په وطن کې به هم همدا د خندا ورځ عادي سي او یو بل ته به مسکا یا خندا کوو او ډېره ضروري ده چې موږ یو بل سره همدا خوشحالي کوم احساس خوشحالي چې موږ لرو یو بل سره شریک او دا یو ډېره اسانه یو ډالۍ ده چې موږ یو مقابل لوري ته ورکوو.
بالکل په پای کې د مسکا د ورځې په پار زموږ هیوادوالو ته کوم پیغام لري؟ آیا په مسکا ورته دا پیغام وړاندې کوي که نه په ډېرې غصې؟
مسکا په اړه زما پیغام د ټولو هیوادوالو ته دا دی چې کله دوی سهار له هر چا سره دوی مخامخ کېږي باید یو مسکا خپره کړي په مخ باندې. همدا مسکا ده چې موږ ته د ژوند د ورځې هغه ټوله مثبت انرژي د ورځې په کارونو کې موږ ته تولیدوي. یعنی د مسکا زه خپله شخصا ډېر د مسکا یا سمایلي فیس لرم. د دې پورې زه یو تجربه ستاسو سره شریکول غواړم. زموږ یو وخت زه محصله وم، امتحان و، ډېر سخت امتحان و، نو کله چې موږ سوالونو ته وکتل ټول ډېر خفه و. زه برعکس ما خندل. نو هغه استاد زما څخه پوښتنه وکړه چې لیمې نن د امتحان ورځ هم ده او سوالونه هم ډېر هغه دي سخت دي، ته ولې برعکس ته خاندې؟ نن هم ته خاندې. نو خندا کولی شي حتی که هر سخت هغه وي موږ ته یو مثبت انرژي راکوي چې موږ په هغه کار کې به انشاءالله کامیابه کېږو او بریالي کېږو به.